درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې تاسو ټول به جوړ روغ او صحت مند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون لسم لوست راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموج او ساسو نننی ورځ درسی موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا ترلاسه کول، چې موږ او تاسو دلته په وام سپر کې لسم لوستی. د یو سو د دیالسم سپې څخه پیل تر یو سو پنځه ویشتمې سپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموج او ساسو په تیر لوست کښې هم لوستي وه چې یو هم راځو د هغه څخه موږ او تاسو ښه پوهیږو چې دا یوه ښکاره او روښانه خبره ده چې یو ماده له اټومونو څخه جوړه شوې ده او هر اټوم ځان ته یو ځانګړي الکترونونه لري، چې دغه الکتریکي انرژي د الکترونونو د جریان څخه لاسته راځي. نو هم کیدای شي چې یوه کیمیاوي انرژي په برېښنایي انرژي او برعکس برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي سرچش شي، بدلون وکړي یا هم منځته راشي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، د برېښنا د تیرونکي او د نه تیرونکو موادو د برېښنا د بهیر له مخې موږ او تاسو کولای شو چې دوه ډوله اجسام وپېژنو، یعنی پر دوه ډوله دي. یو دا چې د برېښنا تیرونکي دي، د برېښنا نه تیرونکي دي چې هغه عایق بلل کېږي، بل د برېښنا تیرونکي چې هادي جسمونه دي. چې موږ او تاسو وایو برېښنا تیرونکي یا هم عایق جسمونه، موږ هغه جسمونه ته ویل کېږي چې یا هم له هغه مواد څخه شمېرل کېږي چې دوی له هغوی څخه د برېښنا جریان په هیڅ صورت سره نشي تیرېدلی. اوس لکه د بیلګې په توګه چېرې موږ او تاسو وایو ربر یا وچ لرګی، تیل او داسې نور، ربر چې د خپله یو عایق جسم ده د برېښنا جریان نه تیروي. په همدې ترتیب سره وچ لرګی چې ده هم یو عایق جسم ده د برېښنا تیرونکي نه، د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تیروي. نو دا هغه ډول مواد دي چې د برېښنا جریان د خپله ځان څخه نه تیروي. راځو دوام ډول ته ګران زده کوونکو، چې هغه بیا د برېښنا تیرونکي جسمونه دي یا هم د برېښنا تیرونکي مواد دي چې هادي جسمونه بلل کېږي. دوی بیا هغه جسمونه دي چې له هغوی څخه د برېښنا جریان څه شي کېږي، تیریږي، یعنی د برېښنا تیرونکو جسمونو په نوم سره هم یادیږي. خو دغه د برېښنا تیرونکي جسمونه بیا په دوو برخو موږ او تاسو ویشلی شو. یو لومړنی ډول یې تیرونکي دي، هغه ډول تیرونکي جسمونه یا برېښنا تیرونکي هادي جسمونه چې هغوی آزاد الکترونونه لري او له هغوی څخه د برېښنا هغه نه جریان نرم او یو شان تیریږي. اوس لکه فلزي سیمان، فلزي سیمونه چې دي هغه خپله لومړني ډول د برېښنا هادي دي چې کولی شي په مکمل ډول د برېښنا جریان د خپله ځان څخه تیر کړي. دویم ډول برېښنا تیرونکي یا هادي جسمونه بیا هغه ډول جسمونه ته موږ او تاسو ویلی شو چې دا بیا کولی شي چې د برېښنا جریان د ویلې کېدو په حالت کې او یا هم په آیوني محلول په ډول سره د خپله ځان څخه تیر کړي. دا ډول تیرونکي اجسام چې دي یا هادي جسمونه چې دي، هغوی د برېښنا جریان ته د محلول په شکل او له خپله ځان څخه د تیرېدلو اجازه ورکوي. چې دې ډول برېښنا جریان تیرونکي موادو یا اجسامو یا هم په همدې ترتیب هادي اجسامو ته موږ او تاسو د الکترولیت نوم هم ورکولی شو، یعنی دوی چې دي د الکترولیت په نوم سره هم یادیږي. لکه د مالګو محلولونه، لکه تیزابونه او د الکلي محلولونه چې دوی چې دي یو ښه الکترولیت، یعنی که چیرې خواړه د مالګې د اوبلن محلول څخه د برېښنا جریان موږ او تاسو تیر کړو، په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی د مثبت آیونونه یعنی سوډیم کلورایډ چې سوډیم او د کلورین څخه لاسته راځي، د سوډیم چې ده په مثبت آیونونو او کلورین چې ده په منفي آیونونو باندې څه کېږي، تجزیه کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو، دا چې برېښنا جریان تیریږي او برېښنا جریان نه تیریږي، د دې لپاره یو څو عوامل دي. هغه عوامل په نظر کې نیسو. لومړی دا چې هغه د فلزاتو جنسیت دی، چې هر څومره چې د فلز اوسي هغوی په ډېر ښه ډول سره برېښنا جریان تیرولی شي. دوهم د محلولونو غلظت دی، هر څومره چې د هغوی محلولونه رقیق وي په هماغه اندازه سره دوی برېښنا څه شي کېږي، زیاته د خپله ځانه تیروي یا عبور کوي. او درېیم بیا یو تودوخه ده، یو عامل یې چې خپله د تودوخې درجه په زیاتولو سره فلزي هادي هدایت یې کمیږي او الکتروني هادي هدایت یې زیاتیږي. زلرم د هستې د مثبت چارجونو زیاتوالی دی چې موږ تاسو وایو کچیرې د هستې هغه مثبت چارجونه زیاتیږي د دوی هغه تیرونکو په برېښنایي تیروتنې منفي رول کېدای سي چې ولوبوي. دا هغه څو مهم عوامل دي چې د برېښنا د تیرېدو لپاره مهم دي. یو ورځو ګران زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات وایو چې اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات موږ تاسو په تیر لوس کې هم لوستي وو چې اکسیدیشن تعاملات هغه تعاملات ول کې چې د الکترون ورکولو ته اکسیدیشن ویل کېدل یا هم د قسمه مثبت چارج زیاتېدل او د خنسا اټوم خپل په مثبت آیون بدلېدل او منفي آیون په خنسا اټوم بدلول عبارت اکسیدیشن څخه وو. او ریډکشن یا ریډکسي تعاملات چې هغه تعاملات ویل کېدل چې د الکترون اخیستل وو یعنی د الکترون اخیستل ته ریډکشن ویل کېده د قسمه چارج مثبت چارج ټیټېدل ته ریډکشن ویل کېده اکسیجن اټوم جلا کول او هایدروجن نصبول ته د خنسا اټوم څخه په د خنسا اټوم په منفي آیون بدلول او مثبت آیون په خنسا اټوم بدلول عبارت ده ریډکشن څخه. دا هغه تعاملات چې په هغه کې د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه سره رسیدلی دي. تاسو وینئ په دې ځای کې کاربن او اکسیجن موږ او تاسو وینئ چې د یو لبل سره چش کوي تعامل کوي. په دې ځای کې موږ او تاسو کاربن وینو او اکسیجن وینو چې د چل نظر خنسا دي خو د کاربن چارج ټیټ دی. خو د تعامل څخه وروسته موږ او تاسو ګورو چې کاربن چارج د مثبت دوه شوی ده یعنی چارج زیات شوی ده نو د چې سو اکسیدیشن سو او په دې ترتیب سره د چې د الکترون او اکسیجن چې د چارج د نظر د خنسا او خو تاسو ګورئ د تعامل څخه وروسته چې کاربن ډای اکسایډ مرکب کی وینو د چارج منفي دوه شوی ده یعنی د چارج سو دلته تاسو موږ تاسو وایو چې دلته د چې سو ریډکس دغه تعامل چې د ریډکشن تعامل دی. په دوام تعامل کې موږ تاسو کلسیم لرو چې کلسیم د اکسیجن سره تعامل کوي دواړه وینو چې د چل نظر خنسا دي خو د تعامل څخه وروسته په حاصل مواد کې موږ تاسو وینو چې دی اکسیدایز شوی دي د دواړو چارجونو چې سوی دي زیات سوی خنسا په منفي آیون باندې تبدیل شوی دي او په همدې ترتیب په مثبت آیون باندې تبدیل شوی دي چې موږ تاسو وایو دلته د تعامل چې سوی دي اکسیدایز شوی دي. او په همدې ترتیب داسې نور مثالونه هم لرو چې په دې ځای کې دا تعامل هم ریډکس تعامل دی. په دې تعامل کې بیا موږ تاسو وینو چې دلته بیا نن ریډکس دی دا بیا هغه تعاملات دي چې دلته د اکسیدیشن او ریډکشن عملیه نه پکې اجرا کیږي چې وینو د کلسیم هم هغه اغومره چار دی برومین هم اغومره چار دی د دوی په چارجونو کې د سوډیم اغومره چار دی د برومین د هیڅ تغییر او بدلون نه دی پکې راغلی نو موږ تاسو چې دلته نه ریډکشن او نه اکسیدیشن تعامل تر سره سوي دي چې دا نن ریډکس تعامل بلل کیږي. لازو ګران زده کوونکو موږ تاسو د لوس په دې برخه کې چې اکسیدیشن او ریډکشن او آیک او هادي جسمونه موږ تاسو پیژندل د کیمیاوي برېښنايي پایل پیژنو چې دا څه ته ویل کیږي. کیمیاوي برېښنايي پایل هغه وسیله ده چې په هغه کې کیمیاوي انرژي په برېښنايي انرژي او برېښنايي انرژي بیا بیرته په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي یا هم بدلون پیدا کوي چې دغه ډول پایلونه چې د عمومي توګه موږ تاسو کولای شو چې په دوه ډوله سره چې یو هم د ګلواني او بل هم د الکترولیس څخه عبارت دی. د ګلواني فایل چې د ګران زده کوونکو موږ او تاسو وایو چې د ګلواني فایل د هغه ډول فایل څخه عبارت ده چې خپل یو کیمیاوي انرژي کولای شي چې په برېښنايي انرژي باندې تبدیل کړي او په هغه فایل چې خپل یو برېښنايي انرژي بیرته کولای شي په کیمیاوي انرژي باندې بدل کړي عبارت ده الکترولیس د لوښي د فایل څخه دی چې تاسو په همدې ترتیب سره موږ تاسو الکترولیت هم ویل چې په دې ډول فایلونه کې کېدای شي چې د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات تر سره شي او الکترولیت بیا کچیرو پیژنو الکترولیت هغه محلولونه دي چې الکترودونه پکې ایښودل کیږي عبارت د الکترولیت یا هم د الکترولیت د لوښ څخه دي چې دا الکترولیت چې د لوښ د خپل الکترولیتونه د دوو الکترودونو یعنی د مالګې له جملې څخه هم شمیرل کیږي چې یو الکترود ده الکترود بیا انود او کتوت برخې درلودونکې د الکترود هغه فلزي مله ده چې خپل الکترولیت پکې ایښودل کیږي چې د تمر او تاسو وای دا یا هم د دې په الکترولیت لوش کې ایښودل کیږي. او په دې ترتیب سره دوی په دوه ډوله یو انود او بل کتوت چې انود د مر او تاسو وای چې مثبت الکترود ته انود ویل کیږي او هغه منفي آیون د چې خپل په انود کې جذبیږي او د انیون په نوم سره یادیږي. خو کتوت چې د هم مر او تاسو وای چې د الکترود هم چې یو فلزي مله ده د لکه الکترود هغه مثبت منفی الکترودونه ته کتود ویل کیږي، او هغه مثبت آیون چې خپله کتود پکښې چش کیږي جذبیږي د کتیون په نوم سره یادیږي. از د کوونکو راځم را تاسو یو هم د هغه ګلواني فایل څخه یو هم په همدې ترتیب کولی سو چې په لنډ ډول داسې ووایو چې موږ او تاسو خپله د ګلواني فایل چې ده د هغه بنسټیزو فکتورونو څخه چې یو هم د مالګې د فایل لرونکي فایل دی چې دا هم د ګلواني د فایل د پارامترونو کښې کیدای سي چې انود کینې لوري ته او کتود ښې لوري ته وښودل سي، او هر نیم فایل چې ده د یو نیمګړي تعامل پورې اړه لري، او په هر نیم یو پیل کښې یو الکترولیت او الکترولیت محلول همخا شتون لري. یعنی که چیرې موږ او تاسو دوی د اجزاوو له پلوه له بېلابېلو فازونو څخه وویشو، دوی چې د عمودي لیک په واسطه یو له بل څخه چې کیږي جلا کیږي، او مالګین پول چې د خپله په دوو عمودي خطونو په واسطه سره کولی سو چې په موازي ډول سره وټاکل سي. د مالګې د پول چې د خپله د وخت په تیریدو سره د موږ او تاسو مخکې هم وویله چې د پیل کینې خواته یعنی د که چیرې وګورو زینک مثبت آینونه، او ښې خوا کې د موږ او تاسو سلفر اکساید دوه منفي دوه پر څلور منفي آینونه ټولیږي، او د دوی چارجونه چې دي د حرکت مخنیوی کوي، چې د دې چارجونو د خونسا کولو لپاره د مالګې د پل څخه باید چې وسي ګټه واخیستل سي او یا هم استفاده وسي. چې ګرانو زده کوونکو، هر الکترود چې د خپله د پوتانشیل په جلا جلا توګه کیدای سي چې څه شي وسي وټاکل سي، او تر هغه وخته پورې چې د مادې بدلونونه تحولات وڅېړل سي، دا لازمه نه ده چې د هر الکترود پوتانشیل په مطلق ډول سره وټاکو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې موږ او تاسو په پوره ډول پوه سو، راځو د پیل محرکه قوه باندې بحث کوو. چې د پیل په محرکې قوه کې موږ او تاسو ته وایي په یو پیل کې د دوو الکترودونو ترمنځ د پوتانشیل هغه عظیمي توپیر چې د پیل د محرکه قوه په نوم سره یادیږي، چې دغه د یو پیل محرکه قوه د انود او کتود د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه عبارت دی. لکه څنګه چې تاسو وینئ، موږ او تاسو وینو چې د پیل یو محرکه قوه مساوي کیږي د انود او د کتود هغه د پوتانشیل د انود پوتانشیل د کتود د مجموعې څخه عبارت ده. چې موږ او تاسو په همدې ترتیب وایي چې دا د پیل محرکه قوه ده، او د یو الکترود څخه بل الکترود ته د یو فرادي چار د لېږدولو لپاره ترسره سوی کار بیا په هغه صورت کې موږ او تاسو وایي چې ډبلیو مساوي کیږي اف ضرب بی دلتا وی سره. چې دلته موږ او تاسو اف هغه د فرادي د لېږدول سوې قوه ده، او په همدې ترتیب سره ډبلیو چې د ترسره سوی کار دی، او دلتا خو دلتا او وی د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، د یو پیل محرکه قوه عبارت د پوتانشیل د الجبري مجموعې څخه انود کښې کتود کښې او محرکه قوه که الف او بی سوی ده. دوام، د هایدروجن ټاکلی الکترو ولتاج منل خپله یو الف یو بی دوه او څلور قیمت یې مساوي دی څو قیمت منل شوی دی. دریم، هغه مواد چې برېښنا جریان ورڅخه تیرېدای سي په څو نوم سره یادیږي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاست. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته د کیمیا مضمون دولسم ټولګي لسم لوست را خلاص وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکولونه، چې ستاسو د کتاب د یو سل یوویشتمې صفحې څخه پیل تر یو سل شپږدېرشمې صفحې پورې به دوام ولري، چې اتم څپرکی د لسم لوست د دولسم ټولګي کیمیا مضمون. زو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې لوست کښې الکولونه پیژنو. که چیرې تاسو متوجه اوسئ، موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې الکایل هلایدونه وه، چې خپل الکایل هلایدونه د هایدرو کاربونونو هلوجنی مشتقات د جملې څخه شمیرل کېدله، چې خپل د هلوجن د هلوجنونو په واسطه سره د هایدرو کاربونونو یو او یا هم څو هایدروجن اټومونه د تعویز له امله یا هم د تعویز کولو له امله چې کېدله منځته راتلله. نن ورځ موږ او تاسو په دې لوست کې الکولونه پیژنو، چې خپله الکولونه هم د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې خپله په خپل مالیکولي ترکیب کې دوی د هایدروکسیل وظیفوي ګروپ لري، چې دا خپله د الکولو په نوم سره هم یادولی سو، او خپل الکول چې د خپل یو عربي کلمه ده چې معنا یې خپله د شرابو جوهر، معنا یې د شرابو جوهر ده، چې خپله د الکولونه چې دي د هایدرو کاربونونو اکسیجني مشتقاتو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې هم د یو او یا د یو څو هایدروجن اټومونه د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو سره تعویز شي. په دې مرکباتو کښې موږ او تاسو د هایدروکسیل ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ بولو، چې عمومي فورمول یې خپله مساوي ده په آر یا رادیکل رابطه او، او همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن سره چې آر کیدای شي یا هم د الکایل پاتیشنی یا هم د نارمل یا هم منشاب زنجیر لرلو سره الکین الکاینل یا هم دوګونی او یا هم درېګونی اړیکې چې شکړي د اروماتیک کړي په شان سره ترتیب کړي یا هم جوړې کړي، چې موږ او تاسو د الکولونو هغه د سلسلې لومړی او ساده مرکب چې د هغه د میتانول په نوم سره یادیږي. تاسو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو الکولونه وپېژندل، رازو اوس د الکولونو نوم ایښودنه وایو، چې د الکولونو نوم ایښودنه په څه ډول سره ترسره کیږي. الکولونه چې دي خپله د کاربون د اټومونو د شمیر پر بنسټ، چې خپله د کاربینول ګروپ پر اساس، کچیرې د دغه اړیکې درلودلو سره کاربون سره کچیرې د هایدروکسیل په هغه کښې چې شي اوسې وجود ولري، موږ او تاسو کولی شو چې دوی په دوه طریقو سره چې شي کړو د دوی نوم ایښودنه وکړو. یو دا چې کولی شو په معمولي طریقه سره د الکولو نوم ایښودنه ووایو، او بل د ایوپک په طریقه سره کولی شو چې د الکولو نوم ایښودنه ترتیب کړو. په معمولي طریقه سره ګرانو سکوونکو، تاسو وینئ په دې مثال کې موږ او تاسو کولی شو چې یوازې لومړی د هغه الکایل نوم واخلو او وروسته بیا د الکول کلمه ورسره ذکر کوو، لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ. موږ او تاسو وینو چې سی ایچ ډی یو د هایدروکسیل ګروپ لري، په همدې ترتیب سره دا د میتانول په عمومي فورمول کې وضع سوې ده. دا مثال نه موږ او تاسو وایو چې میتایل الکول، یا هم ویلی سو نور مثالونه لکه پینتایل الکول، یا هم په همدې ترتیب سره بیوتایل الکول، داسې نور مثالونه هم ورکولی شو، چې دا ټول په معمولي طریقه سره د دوی نوم ایښودنه ده. خو که چیرې د ایپاک په طریقه سره بیا موږ او تاسو د الکولونو نوم ایښودنه ته ځیر سو، دوی بیا د ایپاک په طریقه کې د هغوی د هایدروکاربونونو هغه وروستي توري چې د ای کلمه ده یا د ای توری ده، هغه په او ال ورستاری باندې تبدیلوو، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثال کښې وینئ. که چیرې موږ او تاسو وګورو د میتانول په مرکب کښې، موږ او تاسو دلته وینو چې میتان مرکب هغه وروستی د دې کلمې یا د دې نوم هغه وروستی توری چې یا حرف چې د ای دغه ای په او ال تبدیلوو، چې بالاخره موږ او تاسو وایو میتانول. څنګه؟ میتانول ویل کیږي. او په همدې ترتیب سره دا د ایوپک په طریقه سره مختلف مثالونه موږ او تاسو ورکولی سو. یو هم موږ او تاسو کولی سو که چیرې د کاربینول د ګروپ په اساس باندې دوی د کاربونونو سره او یا د دوی کاربینونه د هایدروکسیل ګروپ سره نښتي اوسي، بیا په درې ډلو باندې، یو عبارت د لومړني الکولونو څخه چې د په لومړني الکول کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل یو ګروپ د هایدروکسیل یو وظیفوي ګروپ د چا سره د کاربون سره چې شوې ده عوض شوې ده، او دویمي الکول کې یا سکنډري الکول کې چې موږ او تاسو ورته وایي لومړني ته پرایمري الکول، دویمي ته سکنډري، او درېیمي ته ټرایټري الکول وایو. چې په دویمي الکول کې موږ او تاسو وینو چې په همدې ترتیب سره د هایدروکسیل ګروپ د دویم کاربون سره په اړیکه کې سوې ده، او په درېیمي الکول کې بیا موږ او تاسو وینو چې د هایدروکسیل ګروپ د درېیم کاربون سره چې سوې ده په اړیکه کې سوې ده، او په همدې ترتیب درې راډیکلونه لري چې موږ او تاسو کولی سو چې آر دلته بېلابېل عضوي پاتیشونه ښودنه راته کوي، یعنې مختلف قیمتونه کولی سي چې شکړې واخلي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ چې موږ او تاسو یو مثال لرو چې په لومړي مثال کې موږ او تاسو خپله ایتانول لرو چې دلته دا خپله لومړنی الکول ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دلته وینو چې ایتایل الکول ده، او دغسې په ترتیب کې که چیرې یو معاوضه درلودونکې وي، معاوضه ولري، بیا ایزو پروپایل الکول ده، او دغسې په ترتیب سره. یعنی دا په هغه صورت کې که چیرې دوی شاخ لرونکي یا معاوضه درلودونکي وي، او دا پاک په طریقې سره که چیرې موږ او تاسو وګورو دغه معاوضه یا شاخ لرونکي مرکب نوم ایښودنه، بیا په پاک په طریقه سره داسې کوو چې دوی ته مثال اوټ زنځیر ترتیب کېږي، بیا شماره ګذاري کېږي، بیا په همدې ترتیب لومړی د هغه کاربون شماره ذکر کېږي په کوم کاربون باندې چې معاوضه نصب شوي یا شاخ لرونکي اوسي، او بیا په همدې ترتیب سره د ټول مرکب نوم، او په نتیجه کښې د الکولو د ایپک په طریقه سره چې د ای پر ځای د او ایل کلمه اضافه کېدل هغه اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو وینئ پر دلته موږ او تاسو د دې مرکب نوم ایښودنه په همدې ترتیب سره کوو چې دوهم کاربون باندې پروپانول. او راځو ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کې موږ او تاسو وینو چې پروپایل الکول سره، او که چیرې بیا د ایپک په طریقه سره، بیا موږ او تاسو وایو شماره ګذاري په همدې ترتیب سره د دې خوا څخه ترتیب کړو، بیا وایي چې په همدې ترتیب سره دوام کاربون باندې پروپانول، او په همداسې دا هم پروپانول الکول ده، یا ډای میتایل الکول هم ورته ویلی شو. تاسو ګرانو زده کوونکو د الکولونو فزیکي خواص لولو. په دې برخه کښې الکولونه چې دي د الکایل او هایدروکسیل ګروپ درلودونکي دي، چې د دې مرکباتو په مالیکولونو کښې د کاربون او اکسیجن ترمنځ کیدای شي چې قطبي اړیکه وجود ولري، چې دغه قطبي اړیکه خپله د همدې مرکباتو خواص ټاکي. او الکولونه چې دي عموما د هغو هایدروکاربونونو په پرتله چې د هغوی د کاربونونو شمیر یو شان قیمتونه ولري، د هغوی د ایشیدو ټکی یا هم د ایشیدو درجه یې لوړ وي، ځکه د الکولونو د مالیکولونو ترمنځ هغه هایدروجني اړیکه کوم چې شتون لري، دغه اړیکه خپله د الکولونو د مالیکولونو د تراکم لامل ګرځي. نو کله چې دلته تراکم لامل شي، نو معلومداره چې د هغوی د ایشیدو ټکی یا د ایشیدو درجه ورڅخه څه کیږي؟ لوړیږي. نو د نه شاخ لرونکي هغه مالیکولونه چې هغوی د نه شاخ لرونکي، یعنی الکولونه چې شاخ ونه لري، د هغوی د ایشیدو ټکي شاخ لرونکو الکولونو د ایشیدو د ټکي په پرتله کیدای سي چې لوړ واوسي، او د دوی د کاربونونو د اټومونو شمیر او د هغوی د مالیکولي کتلې له زیاتوالي سره کیدای سي د هغوی د ایشیدو ټکي هم ورسره څه شي زیات سي. نو په همدې خاطر د هغوی د وظیفوي ګروپونو په زیاتوالي د الکولونو د ایشیدو ټکي هم ورسره څه شي کیږي؟ ورسره زیاتیږي یا هم لوړیږي. چې همدې ترتیب سره مختلف الکولونه دي چې په مختلفو درجو کښې په ایشیدو راځي، مختلف فزیکي خواص لري، او په همدې ترتیب سره په اوبو کې په هر نسبت سره کیدای سي چې څه شي اوسي؟ منحل اوسي. د بېلګې په توګه که چیرې میتانول ته وګورو، میتانول خپله په 15 درجه د تودوخې کښې دوی په ایشیدو راځي، او په هر نسبت سره کیدلی سي چې په اوبو کښې څه شي اوسي؟ حل سي یا منحل سي. په همدې ترتیب ایتانول که چیرې یاد کړو، ایتانول چې د 8.5% په هر نسبت کولی سي چې په اوبو کښې څه شي اوسي؟ منحل اوسي، او 8.5 درجه د حرارت کښې په ایشیدو راځي. تاسو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کې د الکولونو کیمیاوي خواص هم لولو، پیژنو چې هغوی څه ډول کیمیاوي خواص او فعالیتونه ترسره کوي. دا چې خپله الکولونه دوه خاصیته یا هم امفوتریک خاصیت درلودونکي مرکبات دي، چې هم تیزابي خاصیت د خپله ځانه ښیي او هم الکلي خاصیت له ځانه څخه ښیي، نو دوی چې دي د ټوټه کېدو ثابت یې ډېر زیات کوچنی ده. نو په همدې اساس که چیرې موږ او تاسو وګورو، که چیرې موږ او تاسو د ایتانول په مرکب کښې وګورو، که دا یو محلول د یوه اندازه د اوبو په موجودیت کې که چیرې وګورو، دوی په خپلو آینونو باندې کیدای شي چې د دوی هغه ټوټه کېدل څه شي اوسي؟ کم اوسي. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایي چې دوی دوه خاصیت، یعنی امفوتریک خاصیت لري، چې هم تیزابي او هم الکلي خاصیت د خپله ځانه څه شي کوي؟ له خپله ځانه څخه ښیي. نو دوی کیدای شي چې خپله الکولونه د الکلي سره تعامل وکړي، د فلزاتو سره تعامل وکړي، په دې ترتیب د نورو د ایترونو د ایسترونو مختلف مرکبات سره کولای شي چې شوکري کیمیاوي تعامل تر سره کړي یا هم کیمیاوي فعالیت تر سره کړي. نو په دې اساس لومړی راځو د ایستر د جوړولو تعامل وینو چې په دې ځای کې الکول او تیزابونه تعامل د خپل د ایستر فیکشن په نوم سره هم یادیږي چې دا تعامل کېدای شي چې د تیزابو پښتون کړي. د تیزابو پښتون کې د یو کتلس په توګه دلته چې شوکري یو تعامل تر سره کړي چې د هغوی په پایله کې داسې چې په نتیجه کې استر او خپل اوبه چش کیږي ورڅخه اوبه ورڅخه لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د عمومي فورمول د الکول راځي په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې د استرو د مالیکولي فورمول د په همدې ترتیب سره دوی تعامل کوي چې په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه په نتیجه کې خپل استر لاسته راځي او په همدې اساس یو اندازه اوبه هم ورڅخه چش کیږي ترې لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو په دې ماده لکشي ویني او په همدې ترتیب سره کچيري خپل استایل کلورایدونه هم په نظر کې ونیسو دي چې د اوبو سره تعامل کوي د هغوی سره کولای شي چې هم محصول چې شي اوسي استرونه خلاص راکړي. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د الکولونو لاسته راوړنه وایو چې اوس نو الکولونه څه ډول لاسته راځي. د هغوی کیمیاوي فعالیت موږ او تاسو ولوس اوس غواړو چې الکولونه لاسته راوړو. دا چې د خپل الکولونه چې دي د لاسته راوړلو لپاره خپل یو اقتصادي لار موږ او تاسو هم په نظر کې نیسو چې خپل هغه د الکینو هایدریجنیشن د او خپل د کندونو د تخمر څخه موږ او تاسو کولای شو چې شي لاسته راوړو الکول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو په ځای کې ویني نو د الکول د لاسته راوړلو په مخه موږ او تاسو کولای شو چې د تخمر لارې هم کوم چې لومړنی ماده یې خپل نشایسته ده د عملی انزایم په واسطه سره د اوربوشو په اوبو کې کېدای شي داشتون ولري هم وکارول سي چې دغه خپل دغه انزایم یو نشایسته په ساده کندونو ګلوکوز باندې تبدیلوي چې د لبلبو یا د غنیو د کندونو په تخمر کې هم کېدای شي د سکروز او مالتوز درلودونکو اوسي. او په همدې اساس خپل د الکولو لاسته راوړنې لپاره هم په صنعتي او هم په مصنوعي طریقه سره هم کولای چې موږ او تاسو الکول لاسته راوړو. لکه څنګه چې تاسو وینئ کاربن مونو اکساید همدې ته د هایدروجن سره کچیر تعامل ورکړو موږ او تاسو وینو چې دغه څخه یو مالیکول چې میتانول الکول ورڅخه چش کیږي لاسته راځي. چې په دې ځای کې موږ او تاسو کچیر وګورو خپل 0.5 اته فیصد چې وګورو ایتانول د ایزوپروپایل د الکول د خپل ټول مرتبات کولای شو چې د پټرولیم څخه لاسته راوړو او دغه په ترتیب سره په مختلفو الکولي مشروباتو کې د دې څخه چې وکړو استفاده وکړو. او په همدې ترتیب خپل میتانول چې په 1960 میلادي کال کې د وچ لرګي څخه هم په لاس راوړل شوی ده چې اوس هم په امریکا کې 10 میلیونه پوند میتانول چې د خپل د کاربون مونو اکساید د هایدروجن د تعامل څخه هم تشکیږي یعنی د کاربون مونو اکساید د ارجاع څخه په لاس راځي. او په همدې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم د ګرنارد د شودونکي یا ترکیبي تعامل پر اساس باندې لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ تاسو کولای شو چې د ګرنارد د شودونکي او د الدهایدونو د تعامل په پایله کې هم چې لاسته راوړو الکولونه الکول ورڅخه لاسته راوړو. رازو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو نن ورځ الکولونه او پیژندل دلته د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې تاسو سره بند نوټ کتابچی اوس تر څو تاسو د سوالونو ځان سره نوټ او ځواب کړئ. چې څلور ځواب سوالونه دي درې سوال دي تاسو کولای شئ چې دوی ته ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نن نه یوازې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوست په شی چاره ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګرانو زده کوونکو هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو زه تاسو ټولو ته یو ځل بیا د یولسم ټولګي کیمیا مضمون یولسم لوست شرح غلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د کیمیاوي تعاملاتو څخه د برېښنا د ترلاسه کول چې د 114 صفحې څخه پیل تر 115 صفحې پورې به دوام ولري. یولسم لوست اووم څپرکی قران زده کوونکو موږ او تاسو په تیل وسی په دې ترتیب سره الکترولیتي پایلونه ول واستل چې یو هم په غوښ چې موږ او تاسو په دې ترتیب برېښنا ترونکي هادي جسمونه یک جسمونه او پیژندل په دې ترتیب د ګلوانی فایل او د مالګي د خړولو فایل او په دې ترتیب سره راځو نن ورځ موږ او تاسو د تیر ورځې ادامه د ستاندرد الکترود پوتانشیل پیژنو چې دا څه ډول دی الکترود پوتانشیل څه ډول عمل اجرا کوي ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو پوهیږو څرنګه چې د خپل د پوتانشیل اندازه کول چې د یاد نیم فایل پوتانشیل اندازه کول یو ډیر ستونزمن کار دی اندازه کول یې اسانه نه ده خو بیا هم د یو الکترود په یو اختیاري ډول سره د سرچینې په توګه کولای شو چې استفاده ورڅخه وکړو او په همدې